ازادی را دنبال کنید.
احمد شبریم دا ازادی رادیو دا تو بجود خبرونی دا اوریدونکی هر کلی کن. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په دې نظر دی چې د دوی حکومت په غیر مستقیم ډول په رسمیت پیژندل شوی. د سیاسي چارو د کتونکي کمال ناصر اصولي نظر مې هم اخیسته.
په اصل کې دغه د طالبانو د نظام راتګ په خپله یو جنجال و.
دا به هم واوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن خبر ورکوي چې تر دې وروسته به په کابل کې ډیپلوماتیکې چارې قطر مخته وړي.
قطر په کابل کې په خپل سفارت کې د امریکا د ګټو ځانګړې څانګه پرانیزي څو خاص کنسولي خدمات وړاندې کړي.
په نړیوالو موضوعاتو کې مو په ګلاسکو کې د چاپېریال ساتنې د نړیوال کنفرانس له پریکړو خبرو. خو تر هر څه مخکې خبرونه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له افغانستان د خلکو د ایستلو د چارو د ګڼې توپ خبر ورکړ. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د شری ناروغي زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړه او د امریکا د کانګرس یو شمېر غړو د تاجکستان د ولسمشر وغوښتل چې د ازادي راډیو د تاجک څانګې له خبریالانو سره دې چارواکي چلند سم کړي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ټول امریکایي وګړو او هغو کسانو ته چې له افغانستانه وتلو ته تیاری شوډلې د یوونی به فرصت خبر ورکړ. ښاغلی بلینکن پرون په واشنگتن کې خپل قطري سیال محمد بن عبدالرحمن السانی سره د کتنې پر مهال وویل دا کسان کولی شي له دې فرصت څخه استفاده وکړي.
I can confirm that as of November 10th
ز دا خبره تاییدوم چې د نوومبر له 10 څخه ټول هغه امریکایي وګړو ته چې له افغانستان د وټلو لپاره له متحده ایالاتونو څخه د مرستې غوښتنه کړي او هغه ته چې وایي وټلو ته چمتو دي او د سفر لازم اسناد هم ورکړل شوی دي یو فرصت برابر شوی چې دا کار عملی کړي.
متحده ایالاتوی تروسه د امریکایي وګړو د امریکا د دایمي ویزو یا گرین کارت لرونکو او هغو افغانانو په ګډون چې ژوند د طالبانو په واکمنۍ کې په خطر کې دی شاوخوا 140,000 کسان له افغانستانه ایستلي دي. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او وایي په افغانستان کې د شری د خپرېدو له کبله زرګونه ماشومان په دې ناروغۍ اخته شوي او په روان کال کې نږدې 100,000 ماشومان له دې کبله مړه شوي دي. د ډبلیو ایچ او ویاندې مارګریت هاریس پرون له کابله د ویډیو کانفرنس له لارې په جنوا کې خبریالانو ته وویل د دې ناروغۍ خپراوی په ځانګړي ډول ځکه د اندېښنې وړ دی چې افغانستان د غذایي بې امنیتۍ او خوارځواکۍ له ستونزو سره لاس ګرېوان دی. میرمن هاریس زیاته کړه شرای د هغو ماشومانو لپاره چې خوارځواکۍ ځپلی دي د مرګ د حکم حیثیت لري. میرمن هاریس په خپلو پرونیو سرګندونو کې همداراز وویل چې په افغانستان کې له 1,000,000 زیات ماشومان شي د خوارځواکۍ له سختې بڼې سره مخامخ وي چې د مړینې احتمال هم شته. طالبان وایي چې امنیتي ځواکونو یې د ننګرهار ولایت په سپینغر ولسوالۍ کې د پرونی چاودنې درې تنه عاملان نیولي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون ماښام پر ټویټر ولیکل چې د دې چاودنې له عاملانو سره به د اسلامي شریعت له حکمونو سره سم چلند وشي. ښاغلی مجاهد نه دي ویلي چې دا حمله د کومې ډلې کسانو کړې وه او نور جزئیات هم نه دي ورکړي. د سپینغر ولسوالۍ په تریلي سیمه کې پرون د جمعې د لمانځه پر مهال چاودنې د چارواکو په وینا درې لمونځ کوونکي ووژل او 15 نورې ټپیان کړل. سیمه ییزو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې ماین د جماعت په محراب کې ایښودل شوی و. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی خو په ننګرهار کې د راپورونو له مخې داعش ډله فعاله ده. د کرکټ نړیواله شورا وایي که څه هم د افغانستان کرکټ بورډ ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې به د نجونو کرکټ دوام کوي خو وایي دا نړیواله اداره په دې برخه کې عملي اقداماتو ته سترګې په لاره ده. سږکال د کرکټ په شل وریز نړیوال جام کې د افغانستان ګډون وروسته له هغه له خطر سره مخامخ شو چې د طالبانو چارواکو وویل د دوی حکومت به نجونو ته د کرکټ اجازه ورنه کړي. د فرانس پرېس ارنټ راپور له مخې د کرکټ د نړیوال شورا مشر جیف ال ارډیس پرون په دوبۍ کې خبریالانو ته وویل افغان کرکټ بورډ دوی ته ویلي چې د نجونو کرکټ په دوام وکړي او زیاته یې کړه دوی تر اوسه په افغانستان کې د نجونو د کرکټ د بندیز نښې نشانی هم نه دي لیدلې. ښاغلی ال ایر دیس زیاته کړه په افغانستان کې له بدلون وروسته د کرکټ نړیواله شورا په منظم ډول له افغان کرکټ بورډ سره په تماس کې وه الایر دیس بیا وویل چې د وخت په تیریدو سره به هر څه معلوم شي. د کرکټ د نړیوال شورا رئیس همداراز وویل دا شورا به راتلونکې اونۍ په خپله غونډه کې په افغانستان کې د کرکټ د وضعیت په اړه یو راپور ترلاسه کړي او د هغه په اساس به غور وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو په کانګرس کې د ډیموکرات او جمهوري پال ګوندونو استازو د تاجکستان پر ولسمشر امام علي رحمان غږ کړی چې د ازادي راډیو د تاجکي څانګې پر خبریالانو او د هغوی پر کورنیو د فشارونو او ګواښونو په ختمولو کې مرسته وکړي. د کانګرس اتو غړیو په یوه لیک کې چې د اکتوبر په 9 د تاجکستان ولسمشر ته استولی لیکلی دي چې د ازادي راډیو د تاجکي څانګې له خبریالانو او د هغوی له کورنیو سره د بد چلن او ګواښونو او همدارس د هغو خنډونو له کبله چې د تاجکستان حکومت د ازادي راډیو د ازادانه فعالیت په وړاندې جوړ کړي دي خپله اندېښنه څرګندوي. په 2019 او 2020 کلونو کې هم وروسته له دې چې د تاجکستان حکومت په دې هېواد کې د ازادي راډیو خبریالانو ته د کار د جواز د ورکولو ډډه وکړه، نو د کانګرس دوه غړیو له تاجک چارواکو په ورته لیک کې غوښتي وو چې د ازادي راډیو فعالیتونو کې له لاسوهنو ډډه وکړي. فرانسې د متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې له هغو اندېښنو سره غږ بر کړی چې اوکراین ته نږدې د روسیې د پارونکو اقداماتو په اړه ښودلی دي. د فرانسې د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو جان اویویس لی دریان او فلورنس پارلی د خبرداری پرون په پاریس کې له خپلو روسي سیالانو سره د کتنې پر مهال ورکړه. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلی چې لی دریان او پارلی سرګی لاوروف او سرګی شویګو ته ویلي چې د اوکراین په سرحد کې د خرابیدونکو وضعیت له کبله اندېښنه لري. بیان زیاتوي چې ښاغلی لی دریان او میرمن پارلی خپلو روسي سیالانو ته د اوکراین په سرحد کې د پوځي فعالیتونو د شفافیت په اړه د ماسکو دښمنو یادونه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم پرون د ماسکو پر اقداماتو اندېښنه وښود او پر اوکراین د احتمالي یرغل په اړه خبرداری ورکړ. انتونی بلینکن وویل چې د ماسکو لخوا هر یرغلیز اقدام به یوه جدي تېروتنه وي. د اوکراین لویدیځ ترمنځ اړیکې وروسته له هغه ترینګل شول چې روسیې په 2014 کال کې د کریمیا ټاپو وزمه له اوکراین څخه ونیوه او د خپلې خاورې برخه یې کړه. دا خبرونه ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12 په ټول افغانستان کې اوري. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د هند په ګډون د سیمه ییز ارتباط پر اهمیت ټینګار کوي او وایي له پاکستان سره په دې برخه کې موافقه شوې ده. امیر خان متقی پرون پاکستان ته د رسمي سفر په دریمه ورځ وویل نړیوال له افغانستان سره راکړه ورکړه لري، خو یو شمېر هیوادونو د نزاکتونو له وجې تر دې دمه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د طالبانو جګپوړی ډیپلوماټ مولوي امیر خان متقی وای اسلام آباد ورسره منلې ده چې افغانستان ته به د پاکستان له لارې له هند سره د راکړې ورکړې اجازه ورکوي. د روان کال د زمري په 24 پر افغانستان د طالبانو له واکمنې وروسته له اسلام آباد سره د طالبانو د اړیکو په اړه شکونو ته په پام سره د افغانستان او هند ترمنځ اړیکې ساړه شول. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر چې د اسلام آباد په رسمي بلنه د چهارشنبه په ورځ پاکستان ته ولاړ، پرون د لړم په 21 د دې هیواد له صدر اعظم عمران خان سره هم وکتل. ښاغلی متقی له دې کتنې وروسته ماښام مهال په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې د افغان کډوالو او سوداګرو له استازو سره د لیدنې پر مهال د سیمه ییزو اړیکو د اهمیت په اړه وویل د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان امن دی، نو ځکه ده له ښاغلي عمران خان سره په پرونۍ کتنه کې د غوښتنه وکړه. ښاغلی متقی وویل لکه څنګه چې افغانستان منځنۍ آسیا ته د پاکستاني سوداګرو د مالونو د ترانزیت امکان برابروي، همداسې غواړي چې پاکستان هم د هند او افغانستان تجارتي راکړې ورکړې ته لاره هواره کړي. متقی وویل پاکستان ومنله چې د دې هیواد له لارې له افغانستان سره د هند د 50,000 ټنه غنمو د مرستې ترانزیت ته اجازه ورکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په یو بیان کې تایید کړی چې عمران خان له امیر خان متقی سره په کتنه کې د خپل هیواد له لارې افغانستان ته د هند د مرستې د غنمو ترانزیت ته اجازه ورکړې ده. په داسې حال کې چې تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، ښاغلی متقی وویل هیوادونه له دوی سره راشه درشه او تعامل کوي،
خو د پرته له دې چې جزئیات ورکړي زیاته کړه چې د نړۍ هیوادونه ښایي د ځینو نزاکتونو له کبله د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. متقی داسې مهال اسلام آباد ته سفر کوي چې د طالبانو حکومت په نړیوال ډګر کې د رسمیت له بحران سره مخامخ دی. د پاکستان او قطر په ګډون چې د طالبانو نږدې متحدان دي، تر متحدو ایالتونو، اروپایي ټولنې، چین او روسیې پورې د نړۍ تقریبا اکثر هیوادونو ویلي چې د طالبانو حکومت به تر هغه وخته په رسمیت ونه پیژني چې طالبان د نجونو تعلیم او د افغانستان د خلکو نورو اساسي حقونو ته درناوی ونه کړي.
د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی تر پرونیو سرګندونو مخکې هم ویلي وو چې نړیوال باید د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. په دې برخه کې مې د سیاسي چارو د کتونکي کمال ناصر اصولي نظر پوښتله.
په اصل کې دغه د طالبانو د نظام راتګ په خپله یو جنجال و. جنجال دا چې د دوحې د تړون وروسته کم پټړون کې کم مسائل چې دوی د امریکایانو سره منلي وو، ځینې موارد نقص شوی دي او د افغانستان په خوانی نظام په خوانی ولسمشر هیواد په داسې یو حالت کې پریخوده چې دغه مشروعیت د ولس لخوا او د نړیوالو لخوا لږ مشکله دی چې حداقل و طالبانو ته په اساسي ډول په اوس وخت کې په دغه حالت کې له نړیوالو وپیژني. بنان دغه جنجال یو اوږده بحث ته ضرورت لري چې نړیوال غواړي د نړیوالو غوښتنې اول ټول شموله وي. اوس ځینې هیوادونو نظر اورم چې دوی اوس دا وړاندیزونه کوي چې ټول شموله صحیح ده چې تاسې مثلا د ځینو اقوامو یو نیم نماینده راوستی ده په دولت کې مزایه ورکړی ده، اما اوس درنه غواړو چې دا مسله په اصطلاح احزابو ته ځای ورکړی او د احزابو ازادۍ ته ځای ورکړی. دیموکراسۍ ته په یو نوع د ستاسو د طالبانو د قانون د چتر لاندې ځای ورکړي تر څو خلک ولس ځانونه آرامه احساس کړي او ولس ووایي په دې فکر کې سي چې دلته په افغانستان کې که موږ ژوند کوو دلته به یو مسؤلیت پذیره ځوابګوی دولت وي، زموږ د حقوق څخه به دفاع کوي، حداقل سر به مو خوندي وي. دغه هغه څه دي چې تر اوسه پورې اروپایي ټولنه او امریکا په راس کې د شک په سترګه ګوري ورته.
کمال ناصر وصولي، د طالبان حکومت څنګه ممکنه ده چې په رسمیت وپیژندل شي؟ د سیاسي علومو د استاد ودیر ساپی نظر می اخیسته.
د نړیوال حقوق د نقطې نظره مسلې د په رسمیت پیژندلو ته نظر واچوو. یو دا دوه درې شرطونه دي. یو دا چې حاکمیت ولري، مطلق داخل کې امنیت تامینولی وشي او خارجي حملې په مقابل کې د سرحداتو نه خپل دفاع کولی وشي، یعنی مستقل وي، استقلال خپل وساتي. او درېمه دا چې یو تعداد نفوس چې ژوند کوي په مملکت کې هغه ټول خپل ورځني کار ته تلای وشي په امنیت کې او په آرامي کې، او کوم وسواس او تشویش ونه لري او کار خپل نورمال پوره سره پر مخ بیول شي. اصلا دا درې عمده ټکي دي چې بیا یو دولت ته مشروعیت ورکوي چې دوی په رسمیت وپیژندل شي، یا حق لري په نړیوالو چې هغه په رسمیت وپیژني. مګر په څنګ کې نننۍ نړۍ کې ځینې نړیوال تعهدونه دي چې هغه هم دوی باید پوره کړي یا پوره کولی وشي، او هغه د ملګرو ملتو سازمان غړیتوب ته هم په درد خوري. هغه دا دي چې نړیوال تړونونه چې بشر پورې اړه لري، نړیوال د حقوقو بشر دی، هغه د بشري حقوقو نړیوال کنوانسیون چې د افغانستان د خوا د ظاهرشاه په وخت کې په رسمیت پیژندل شوی، بل هر دولت باندې لازم دی چې دوی هم هغه په رسمیت وپیژني او رعایت یې کړي په خپل ملک کې. دا چې طالبانو په دې مورد کې کومه برخه نه ده اخیستې او مطلق نه دي اعلان کړي چې موږ نړیوال کنوانسیونونه منو، د بشر حقوق منو، بشر حقوق بشر دی، نو نه یوازې نارینه پکې شامل دي بلکې د ښځو حقوق هم دی او د نارینه حقوق هم دی. دا ټول دوی باید په ځای کې او ومني. په دې باورت کې دوی لږ کم راځي.
له ښاغلي وزیر صافي څخه په مننې لوي خبرتیا وروسته به واورئ چې قطر له امریکا سره موافقه کړې ده چې یو لړ ډیپلوماتیکې چارې به یې په افغانستان کې مخته وړي.
ازادي راډیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واورئ یا ولولئ.
قطر منلی چې په افغانستان کې به د متحده ایالاتونو د ګټو د ساتون کې په توګه عمل کوي او د دې هیواد استازیتوب کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون لخپل قطری سیال سره د دې موافقې د لاسلیک په غونډه کې وویل قطر به په افغانستان کې د امریکا د ګټو ساتون کوي او په کابل کې د خپل سفارت ځینې برخې به پرانیزي څو د امریکایانو د امریکا د دایمي ویزو لرونکو او افغان وګړو ته قونسلګری خدمات وړاندې کړي. د احمد تکل په راپور کې په دې اړه نور تفصیل.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي قطر منلې ده چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې به د متحدو ایالاتونو د ګټو ساتونکي وي. له دې موافقې اټکل کېدای شي چې ښایي متحد ایالات په افغانستان کې خپل سفارت په نږدې راتلونکو کې نه فعالوي. ښاغلی بلینکن چې پرون په واشنگټن کې د دې موافقې د لاسلیک په مراسمو کې د خپل قطري سیال شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی کوربه وو د هغو دوو موافقو پر څرنګوالي خبرې وکړې چې دواړو هیوادونو په افغانستان کې په خپلو کې د همکارۍ په برخه کې لاسلیک کړل.
The first establishes Qatar as the United States protecting
لوري موافقه قطر په افغانستان کې د امریکا د ګټو ساتون کې یادوي. قطر په کابل کې په خپل سفارت کې د امریکا د ګټو ځانګړي څنګه پرانیزي څو خاص قونسلي خدمات وړاندې کړي او په افغانستان کې د متحدو ایالاتونو د ډیپلوماټیکو تاسیساتو د امنیت پر وضعیت څار وکړي. دوهمه موافقه زموږ او د قطر ترمنځ هغه مشارکت بیانوي چې امریکا ته د مهاجرت د ځانګړو ویزو لرونکو افغانانو لپاره د سفر چارې سمبالوي.
متحده ایالاتونو د تیر اگست په پای کې په کابل کې خپل سفارت چې ویل کېدل په نړۍ کې د امریکا تر ټولو لوی ډیپلوماټیک ماموریت وو بند کړ او وروسته د قطر په پلازمینه دوحا کې د دې سفارت څو برخې فعال کړې. متحده ایالاتونو په هغه هیوادونو کې چې ډیپلوماټیکه استازولي نه لري د ګټو د ساتنې څو نورې موافقې هم لاسلیک کړې دي. د مثال په ډول د ایران په برخه کې له سویس سره، د شمالي کوریا په برخه کې له سویډن او د سوریه په برخه کې له چک جمهوریت سره د ګټو د ساتنې موافقې لري. قطر له څو کلونو راهیسې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو کوربه پاتې شوی او همداراز پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له افغانستانه د امریکایي وګړو او نورو د ایستلو په چاره کې مهم رول ولوباوه. متحدو ایالاتونو ویلي دي چې تر اوسه یې شاوخوا 1,24,000 کسان له افغانستانه ایستلي چې په دې ډله کې امریکایي وګړي، د امریکا د دایمي ویزو یا گرین کارت لرونکي او هغه افغانان شامل دي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ژوند په خطر کې دی. د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی بلینکن وویل لدې خلکو څخه څه باندې نیمایي د قطر په مرسته او د دې هیواد له لارې د متحدو ایالاتونو پوځي اډو او یا له دوحې څخه په چارتر یا ځانګړو الوتنو کې بهر ته ایستل شوي دي.
طالبان وایي چې امنیتي ځواکونو د ننګرهار ولایت په سپینغر ولسوالۍ کې د پرونی چاودنې درې عاملان نیولې دي. د طالبانو د حکومت بیان زبیح الله مجاهد پر ټویټر لیکلی دي چې د دې چاودنې له عاملانو سره به د اسلامي شریعت له حکمونو سره سم چلند وشي. ښاغلی مجاهد نه دی ویلي چې دا حمله د کومې ډلې کسانو کړې وه او نور جزئیات هم په دې برخه کې نه دي ورکړي. خو د یادولو وړ ده چې د پوسپینغر ولسوالۍ کې او له لوی سره په ننګرهار کې داعش خراسان څنګه فعال ده او داعش خراسان څنګه تر اوسه پورې د سپینغر ولسوالۍ د پرونی چاودنې مسؤلیت رسمن نه دی منلی. خو د طالبانو د رژیم له واکمنۍ وروسته چې د افغانستان په ځینو سیمو کې ځینې چاودنې شوي دي داعش یې تر ډېره وروسته مسؤلیت منلی دی. یوه ورځ وروسته، حتی په ځینو مواردو کې یوه نیمه ورځ وروسته، داعش اعلان کړی دی چې دا کار دوی کړی دی. نړیوالو چاپي خپرونو د سپینغر ولسوالۍ د پرونی چاودنې مسله په مقالو کې څېړلې ده. دغو چاپي خپرونو ته کتنه لرو.
د ننګرهار په سپینغر ولسوالۍ کې د جمعې ورځ چاودنې او پکې خلکو ته د مرګ ژوبلې پر رسیدو باندې یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مخالی خبرې کړې دي. د جمعې د لمانځه پر مهال د سپینغر په تریلۍ سیمه کې جامع جومات د یوې بمي چاودنې هدف وګرځېد چې پکې لږ تر لږه د دریو کسانو وژل کېده او د 15 نورو ژوبلېدل تایید شو. د ډیلی میل لخوا په خپره شوې مقاله کې راغلي دا چاودنه په افغانستان کې د طالبانو د نوي رژیم په وړاندې د ګڼو موجوده ننګونو یوه لویه بېلګه ده. د داعش یا اسلامي دولت ډلې خطر چې طالبان کم لاس نیسی خود دی ډلې په هر برید کې ګڼي کورنۍ د ویر په ټغر کې نیول شوي. په ننګرهار کې د دې چاودنې مسؤلیت که څه هم د جمعې ورځې تر پایه چا ونه مانه، خو د ډیلی میل په مقاله کې په ورته بریدونو کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د وسلوالو په لاس لرلو باندې تمرکز شوی دی. په مقاله کې راغلي سره له دې چې هم داعش او هم طالبان سخت دریځې سنی اسلام پاله ډلې دي، خو فکري اختلافونه لري او د طالبانو په واکمنېدو سره داعش یا اسلامي دولت ډلې وسلوالو د ګڼو بریدونو مسؤلیت منلی دی. ګلوب اینډ میل ورځپاڼې هم په سپین غر کې د دې چاودنې په تړاو مقاله خپره کړې ده. د ورځپاڼې په لیکنه تر چاودنې وروسته په خپرو شوو عکسونو کې ښکاري چې جماعت دننه ښیښې ماتې دي او هر خوا خاورو او دوړو نیولی. په مقاله کې راغلي دا په 15 اونیو کې په جماعتونو باندې درېیمه لویه حمله وه. ګلوب اینډ میل هغو دوو لویو بریدونو ته هم اشاره کړې چې داعش یا اسلامي دولت ډلې په کندهار او کندوز کې د شیعهګانو په جماعتونو وکړل او سلګونه کسان یې مړه او ټپیان کړل. ګلوب اینډ میل لیکلي اسلامي دولت ډله د طالبانو دښمنه ده. د ورځپاڼې په لیکنه دواړه ډلې سخت مخالفت سره پالي او خبرې آن په یو بل د ځانمرګو بریدونو تر بریده رسېدلې ده. طالبانو بیا په وار وار هڅه کړې چې داعش کمزوری وښیي. تېره اونۍ د طالبانو ویاند اعلان وکړ چې دوی د داعش 600 غړي نیولي دي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي. ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو. تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 6 41 01.
اته بجه او 22 دقیقې دي. تر اتمو بجو وروسته ولایت په ولایت پروګرام لرو. دا پروګرام هلمند ته ځانګړی شوی دی. پرون په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال الیاس دایی تلین وو. په دې ارتباط هم په دې پروګرام کې اوریدلی شي. خو اوس یوه نړیواله مسله راخلو. د سکاټلند په ګلاسکو کې د چاپیریال په اړه نړیوال کانفرنس پرون په داسې حال کې سرته ورسېده چې د شاوخوا 200 هیوادونو استازو تر 2030 کال پورې د 1.5% تودوخې د راټیټېدو لپاره پر یوه پلان خبرې وکړې. دا کانفرنس د نومبر له لومړۍ نیټې پیل شوی و. نور معلومات د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال شاهین بنیري پوراپور کې.
دا کانفرنس په داسې حال کې ترسره شو چې په نړۍ کې د ماحولیاتي بدلون او خچنوالي له کبله د واورو ایمالونه په ویلي کېدو دي او د بې ترتیبه بارانونو له کبله د خلکو ژوند، فصلونو او کورنیو ته زیان رسېدلی دی او په ځینو سیمو کې د وچکالۍ له کبله خلک بېکورۍ ته اړ شوي دي. د نومبر په 2 نیټه کانفرنس ته د وینا پر مهال د امریکا ولسمشر جو بایدن وویل چې د ماحولیاتي بدلونونو له کبله د انسانانو ژوند خطر سره مخ دی او باید په دغه اړه زر تر زره په شریکه ګامونه پورته کړل شي. نوموړي زیاته کړه:
This is a challenge of our collective lifetimes.
موږ خبر یو چې انساني وجود د خطر سره مخ دی او هر ورځ چې موږ له ځنډه کار اخلو د دې اغیز ډیریږي. باید همدا شیبه دی وی چې موږ دلته په ګلاسکو کې د تاریخ اواز ته ځواب وایو. باید دا د یو داسې لسیزې پیل وي چې بدلون راوړي، داسې چې موږ خپله نړۍ خوندي کړو او هر چیرته د خلکو ژوند او د هغې معیار پورته کړو. موږ که وغواړو نو دا کولی شو. نو راځئ چې په کار لاس پورې کړو.
د چاپیریال پاړه د نړیوال کانفرنس پړومبې ونه کې د بیلابیلو هیوادونو لخوا د دې ژمنې څرګندونه وشوه چې تر کال 2030 بعد د میتین په ګډون د زهرجنو ګیسونو اخراج 30% راکموي او د ځنګلونو د وهلو لړۍ به په بیرته بوزي. د چاپیریال د ساتنې فعالانو د کانفرنس د ژمنو هرکلی کړی دی، خو په دغه اړه یې د لا ډېرې همکارۍ بیدارۍ ډېرولو او ماحول دوسته پرمختیایي پروژو لپاره د مالی پنګو پر یوځای کولو زور ورکړی دی. په سوات کې د چاپیریال د ساتنې د ادارې ای پی ایس مشر وهاب خان وایي چې په خیبر پښتونخوا کې د ځنګلونو د پرې کولو او په زری ځمکو د آبادۍ له کبله چاپیریال ډېر اغېزمن شوی دی، خو په دغه اړه د عملي کار لپاره سیاسي عزم ته اړتیا ده. نوموړي نور وویل
ډیفارېسټریشن چې په کوم لیول باندې شوی دی هغه اوس ډېر وخت غواړي چې ریهبیلیټیټ شي. مخکې به زموږ په کلي کې یو تنظیم راشي چې هغه په خاص مضمون باندې ښکار نه تلل، اوس هر سړی ځي یو خدای چې ایکس ایکسسبیلیټي بہت زیادہ شوا منگ گھر سے جاروگو تھا سڑک بک ہوتا ہو بند رب تھا کہ بن جی تو سڑک بک ہوتا داغی پازیٹیو آسپیکٹ ہوں گے لگا ٹوریزم ڈیولپ شی کو نیگیٹو دا رہے تھے بدلے ماحول باندھے بدلے وائلڈ لائف باندھے ویڈیو زیاد ایڈورس افیکٹ کی انلیس اینڈ انٹل وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ اور فارسٹ ڈپارٹمنٹ دمرا اتھارٹی ہوتا ملاؤ سی کیا رہا دفتر شروع کنٹرول کی.
د یادونې وړ ده چې امریکا، چین، اروپایي ټولنه او هند نړۍ په هغه هیوادونو کې شمیرل کیږي چې صنعتونه په فضا کې تر ټولو ډیر زهرجن ګیسونه پرېږدي. چین او امریکا روان کال د اپریل په میاشت کې د چاپیریال د بحران د هواري لپاره په شریکه د کار کولو اعلان کړی دی. بلخوا د چین او روسیې مشرانو په دې کانفرنس کې په خپله برخه نه ده اخیستې، خو خپل پیغامونه د لیک او ویډیو له لارې د کانفرنس د ګډونوالو سره شریک کړي دي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه شکوفه ام د هلمند ولایت د لشکرګاه شهر معیاري کنیوالې را ما ور ازادي راډیو سدا پیغام ثبتوم چې زموږ لپاره د ښوونځي پرانیستل د طالبانو د مشرانو سیمه دا هیله ده چې موږ ته بهته ښوونځي اجازه راکړل شي او موږ ښوونځي پرانیست. نو ښه خپرونه ښه اورېدونکو کې او ښه حکومتو کې داسې حکومتونه کې چې هم ښځې ځوروي هم نارینه ځوروي. خدای پامان.
نیمروز ولایت د خاشرو د ولسوالۍ څخه ز اسدالله ستاسو په اړیکه کیم. ورور د خاشرو په ولسوالۍ کې خلک ډیر د سختي وچکلې سره مخامخ دي. وبنسته او خلک دونه پازاب چې خپل ټول مواشي خرته کړي ده او خپل ځمکې خرڅوي، خپل شمسیانې خرڅوي، واټر پمپانې خرڅ کړي دي. نو ټول خلک په دغه حالت کې دي چې یو خوا بل خوا ته حرکت وکړي او کوچو بار وکړي. هغه هم داسې ځای هېڅ په سترګو نه لیدل کېږي. چیرې ولاړو، چیرې واړو، چیرې خپل گزاره وکړو، خپل عیالونو دپاره، خپل فامیلونو دپاره یو ګوله ډوډۍ برابر کړو. مرستې نشته، کومکونه نشته، د څوک پاملرنه نه کوي. نه اوسنی حکومت پاملرنه کړې، نه هم سابقه حکومت. ځکه د سابقه حکومت په وخت کې دا منطقه چې وه د طالبانو په لاس کې وه، نو دلته کومکونه نشو راتلی. اوس چې بیا دا حکومت راغلی، بیا کومکونه نشته. کوي هم ډېر ناچیز یو نوبت کومک راغلی چې په درو کورو یوا بوجۍ وړه ورکړه شوي ده. هغه هم ټول خراب شوي وړې چې د خوراک نه و. نو دغه زما غږ دې لوړو مقاماتو پورې ورسوي. د خدای په لحاظ دې منطقو ته دې یو څه توجه وکړي. دا خلک باندې یو سخت ناورین را روان دی. سل متره، یو نیم سل متره به یو څوک چې غټ سرمایه دار وي هغه به برما وهي. د هغه څخه به یو دوه انچه اوبه پورته کوي، بیا به نو ځان ته یو دوه جیرې په درې جیرې په کښت وکړي. په دغه حالت خو نه کور چلول کېږي او نه هم ګزاره په کېږي، ځکه دا ډېر غریب اولس دي. ټکه ټکه دي، ټکور ټکور دي، در به در دي. هېڅ څوک یې پوښتنه نه کوي. اوسني طالبان صاحبان هم چې راغلي دي په خپلو پوستونو په خپلو ځایو کې ځای پر ځای دي. د هغوی خپلې ګزاره په یو طریقه لاسته راوړي، نور د ولس غم هم نشته ورسره. دغه زموږ غږ دې خپور شي چې دغه لوړ مقامات زموږ غږ واوري او دغه منطقې ته یې څه پاملرنه وکړي. وسلام.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
مخکې تر دې چې لنډ خبرونه وړاندې کړو، د کرکټ له ډګره د شلو ورونو د کرکټ د نړیوال جام پای لوبه سبا د نیوزیلند او استرالیا ترمنځ د متحد عربي اماراتو په دوبۍ کې ترسره کیږي. دا لوبه د کابل په وخت شپږ نیمې بجې پیلېږي. نیوزیلند په الف ګروپ کې په نیمه پای لوبه کې انګلستان ته ماتې ورکړه. استرالیا بیا په سیمی فاینل کې پاکستان آوټ کړ. د کرکټ د شلو ورونو په نړیوال جام کې دا لومړی ځل دی چې استرالیا او نیوزیلند پای لوبې ته لاره کوي. د دې جام تر پیل مخکې وړاندوینې داوي چې دا لوبې به هند وګټي، ځکه چې دا لوبې د هند په کوربه توب هم ترسره کېدي او هند ډېر پیاوړې لوبډله لري. د کورونا وبا له امله د لوبې له هند متحد عربي اماراتو او عمان ته انتقال شوې. وړاندوینې تر دې نړیوال جام مخکې دا هم وي چې انګلستان چې د آی سی سي د رینکینګ له مخې په شلو ورنو کې لومړی ټیم دی دا جام به وګټي، خو انګلستان هم آوټ شو. وبه ګورو چې سبا دا لوبه استرالیا ګټي که نیوزیلند. لاند خبرونه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ټولو امریکایي وګړو او هغو کسانو ته چې له افغانستانه یې وتلو ته تیاری ښودلی د یو نوي فرصت خبر ورکړ. ښاغلی بلینکن پرون په واشنگتن کې له خپل قطري سیال محمد بن عبدالرحمن السانی سره د کتنې پر مهال وویل دا کسان کولی شي له دې فرصت څخه استفاده وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او وایي چې په افغانستان کې د شتري د خپرېدو له کبله زرګونه ماشومان په دې ناروغۍ اخته شوي او په روان کال کې نږدې 300 ماشومان له دې کبله مړه شوي دي. طالبان وایي چې امنیتي ځواکونه یې په ننګرهار ولایت کې د سپینغر ولسوالۍ د پرونی چاودنې په ارتباط درې تنه نیولي دي. د طالبانو د حکومت بیان زبیح‌الله مجاهد پر ټویټر لیکلي دي چې د دې چاودنې له عاملانو سره به د اسلامي شریعت له حکمونو سره سم چلند وشي. د کرکټ نړیواله شورا وایي که څه هم د افغانستان کرکټ بورډ ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې به د نجونو کرکټ دوام کوي، خو وایي دا نړیواله اداره په دې برخه کې عملي اقداماتو ته سترګې په لاره ده. د متحده ایالاتونو په کانګرس کې د ډیموکرات او جمهوري پال ګوندونو یو شمېر استازو د تاجکستان پر ولسمشر امام علي رحمان غږ کړی چې د ازادي راډیو د تاجکي څانګې پر خبریالانو او د هغوی پر کورنیو د فشارونو او ګواښونو په ختمولو کې مرسته وکړي. وسم ولایت په ولایت پروګرام درو. دا پروګرام هلمند ته ځانګړی شوی دی. اجمل اندې مختوړي دا پروګرام په ژوندۍ بڼه پرون خپور.
ولایت په ولایت له آزادي رادیو سره
درنو دوستانو ستړي مشهي دا ولایت په ولایت د دیونه خبرونه کې مو هر کله کو په دې لوي چې خ او آرام ورس په ولري. داونه موږ د هلمند ولایت تاسو هلمند هغه ولایت چې د طالبانو لاست د لویدو پر مهال د درنو جګړو شاهدو. د هلمند په مرکز لشکرګا کې د محمد اشرف غنی د حکومت او طالب ځواکونو ترمنځ ونی جګړو دوام وکړ چې بلاخره د ولایت د طالبانو لاس ته ولوید. په دغه جګړه کې د لشکرګا ښار ته ډیر مالی او بشري زیانونه واوښتل. همدارنګه د هلمند نورې ولسوالۍ هم په تیرو شلو کالونو کې د جګړو شاهدانې وي. پرله پسې پکې جګړې نښتې وي او د بیا رغونې او پرمختګ له چارو لرې پاتې دي. د هلمند په تړاو نن یوه بله مسله موږ سره دا ده چې یو کال مخکې د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د ازادي راډیو نامتو خبریال محمد الیاس تائی د په موټر کې د نخول لول شوي ماین په چاودنه کې ووشل شو او ورورې هغه مهال سخت ټپي شو. د پخانی حکومت چارواکو د دې برید پړه پر طالبانو هغه وخت کې اچوله، خو هماغه وخت هم طالبانو په دې برید کې لاس لرل رد کړي وو. د دې حکومتي کړیو کار بللو تر اوسه پورې هم د الیاس دایی کورنۍ او د هغه همکاران په ازادي راډیو کې نه پوهیږي چې الیاس دایی چا او ولې وواژه. نن چې په هلمند ولایت باندې خبرې کوو په دې موضوع به هم وغږیږو چې دغلته د مطبوعاتو او رسنیو وضعیت اوس څنګه دی. د الیاس دایی د قتل په تړاو باندې چې اوس هلته حکومت او اداره هم بدله شوې ده، څه څېړنې یا تحقیقات کیږي که نه کیږي، او همدارنګه په هلمند کې له جګړو وروسته د بیا رغونې چارې څنګه روانې دي. راسره په خپرونه کې میلمه دی حافظ راشد هلمندی چې په هلمند کې د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس دی. هلمندی صاحب خپرونې ته ستړی مشي، مننه کوو چې زموږ بلنه مو منله. دا راته ووایه چې اوس په هلمند کې ل بیا رغون نه به پایل کو په لشکرګا کې ډېر سخت جګړې وشوي. هغه وخت چې طالبانو په لشکرګا خار باندې برید وکړ، مخکې له دې نه چې دا خار ونیسي جګړه ډېره شدیده جګړه، یو له هغه خارونو نه چې شدیده جګړه پکې وشوه لشکرګا، وویل کېږي چې دغلته ډېر زیانونه اوښتي دي د دغې جګړې په ترڅ کې خار ته ودانیو ته. وضعیت راته ووایه تاسو چې خار ته راغلی، د خار وضعیت څنګه دی، د لشکرګا او د بیا رغونې لپاره څه پلان لري، خصوصا هغه ځایونه چې په دغه وروستیو جګړو کې نړېدلي؟
بلې، و هلمند ولایت خو له تېرو ډېرو کلونو راهیسې د جګړو میدان و، ډېرې سختې جګړې پکښې وسولې، خصوصا په داخله کې مرکز لشکرګا ښار کې ډېرې سختې جګړې وسولې، د خلکو کورونه مارکیټونه کلینکونه بمباری پر وسولی، نو هلمند ته ډېر سخت زیان ورسېدی. د بیا رغونې په برخه کې کارونه شروع دي، نو ولایتي ادارې د نړیوالو بنسټونو سره ناستې کړي دي، خبرې کړي دي، هغو سره د کومک غوښتنه کړې ده له ځایي ادارو څخه، نو څه څه مرستې هغو سره کړي دي، بیا خلک هم خپل ځایونه جوړوي په اخته دي، بیا رغونې کارونه شروع دي.
بېوزلی زیاته شوې ده په ټول افغانستان کې، او په هلمند کې هم چې موږ کوم ریپورټونه لرو ویل چې لیوي ورځې بلې ته بېوزلی زیاتېږي، د خلکو عام ژوند څنګه دی هلته؟
بېوزلی خو یوازې د هلمند پسې تړاو نه لري، په ټول هېواد کې بېوزلی راغلې ده. دا چې د هلمند خلک تر نورو ولایتو جنګ جګړو ډېر ځپلي دي، نو بېوزلی ستاسو پکښې بېکاري پکښې ډېره شوې ده. نو اول سر کې ډېر اوس خلک ورسره بلد سول، نو اوس وضعیت تر اول سر کنټرول دی، خلک چې څومره وخطا وغه رقم ډېر حالات خراب نه دي.
تاسو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس یې، دغلته راته د وضعیت د فرهنګي کارونو په اړه ووایه. په ځانګړې توګه په هلمند کې ځینې خصوصي رسنیو کار کوه، د طالبانو په راتګ باندې یو انتقاد دا دی چې خصوصي رسنۍ تړل شوي دي، ګڼې خصوصي رسنۍ په ولایتونو کې تړل شوي. د تاسو په هلمند کې د خصوصي رسنیو وضعیت څنګه دی؟ دغلته هم د ځینو راډیوګانو د تړل کېدو رپورټونه ورکړل شوي.
اجمل صاحب چې موږ هلمند ته راغلي یو، هغه کومې رسنۍ چې پخوا دلته کار کوي یا خبریالان دلې وو مطبوعات خو برخه کې، موږ چې راغلي یو موږ د راتګ را وروسته موږ مخکې چې تللي وو هغه تر اوسه پورې اوس هم تللي دي، رسنۍ یا خبریالان ټکیه نه دي راغلي. چې دلیل یې د هغو فعالیت شوی، هره ورځ خپل فعالیت کې موږ ورسره همکاري ده.
په هلمند کې څو موده مخکې د یوې تاریخي کلا د نړېدو په اړه باندې خبرې وشوې، همدارنګه په بست کې هم ځینې ستونزې دي. په بست کې هغه تاریخي سیمې چې دي، د بست کلا شاوخوا په دې ځایونو کې ځینې داسې اندېښنې شته دي چې د طالبانو په واکمنېدو سره د ځینو تاریخي آثارو خوندیتوب په خطر کې دی.
بلې، دغه د ګرشتو ولسوالۍ د غچ کلا څو د مخکې یو خبر سره لاس پر لاس سو رسنۍ وویل چې دلته دا کلا نړول کېږي، رپورټونه یې خپاره سول. کله چې موږ دا موضوع خبرېږو سمدستي مو اقدام کړی دی، هلته چې کوم چا مخکې کورونه جوړ کړي وو یا اوس کار کوي هغه کار مو سمدستي بند کړي. هغه موضوع یا د کلا نړول یا د کلا غصبول مو په یوه ورځ په جریان کې کار د بند کړي، کارونه مو بند کړل.
هلبنده صاحب، د موږ خبریال چې اتمن تاسو یې لږ او کار سره باشنا وی، الیاس دایی یو کال مخکې د نومبر په 12 په هلمند کې د یو ماین په 14 کې وژل شو چې ظاهرا یو هدفي برید و. لا غیر وروسته په هغه وخت کې چې ښکېلې خواوې وایي د هغه وخت وبولو حکومت، پخواني حکومت او د طالبانو ویاندویانو یې پړه پر یو بل واچوله، تر اوسه پورې دواړو لورو د تحقیقاتو ژمنه وکړه چې په دې اړه به تحقیقات کوي، خو د الیاس دایی همکاران او همدارنګه کورنۍ تر اوسه پورې هم نه پوهیږي چې الیاس دایی ته څه پېښ شول، چا وواژه. تاسو راته دا ووایئ، تاسو اوس د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس هم یې او همدارنګه د طالبانو په استازولۍ هم راته ویلی شئ چې څومره په دې کې په طالبانو باندې هم د ده ځینې دوستان ښایي شک وکړي، څومره د طالبانو لاس کیدلی شي په دې پیښه کې،
او د تحقیقاتو په اړه چې وستاسو واکمن یې دا خو یو ژورنالیست او یو خبریالو څه فکر کوي چې وبتوانیږي په دې اړه باندې څوک څېړنی وکړي یا تحقیقات وکړي څو معلومه شي چې الیاس تایی چا ووژه په هلمند کې؟
د الیاس تایی د وژل کېدو موضوع باید د هغه وخت له موجوده نظام څخه سوی وای، ځکه هغه وخت دا پېښه د ولایت او د امنیتي ملي په څو مترۍ کې سوی وای، یعنې ولایت او امنیتي ملي ته نږدې په څو مترۍ کې دا پېښه سوی وای. باید د هغه وخت د نظام څخه د دوی کورنۍ یا خبریالانو ملاتړ ادارې د هغه وخت نظام څخه پوښتنه کړې وای، شاید چې د هغه وخت د استخباراتو سره د هغې کومه ستونزه لرل او د هغه وخت استخباراتو قصدن داسې کارونه کوله چې د مجاهدینو د بدنامولو، طالبانو د بدنامولو لپاره بیا خبریالان علما دا بیا وژلې یا بیا شیدانوله پرې پر طالبانو اچول، په دې خاطر چې طالبان بدنامه کړي.
څه فکر کوئ چې اوس به تاسو ونه توانیږي اوس خو طالبان واکمن دي که د خبریالانو د دفاع ټولنې له تاسو هیله وکړي او وغواړي درنه چې د الیاس تایی د قتل په اړه باندې تحقیقات وکړي، څېړنې وکړي، دا کار ممکن دی؟ اوس
کوم څوک چې موږ سره د تحقیقاتو یا څېړلو غوښتنه وکړي موږ خامخا همکاري ورسره کوو، خپل دروازه پورې
هلمند صاحب، تاسو په هلمند کې څومره فکر کوئ چې د آزادو رسنیو شتون مهم دی په هلمند کې د خلکو لپاره او طالبانو لپاره؟ ځکه داسې اندېښنې او شکونه شته دی چې د نو واکمنو د طالبانو د حکومت آزادو رسنیو سره ډېره جوړه نه ده.
نه، آزادو رسنیو ته په هلمند کې ډېر زیات اړتیا ده، ضرورت دی ورته، نو طالبان هم ورسره جوړه ده، عام خلک هم ورسره جوړه ده، ټول خلک ورسره جوړه ده. او په الحال هم په هلمند کې آزاد رسنۍ شته، کار کوي، کارکوونکي شته، د لیږ موږ سره موږ هره ورځ روزانه کومک ورسره کوو، که څه شي ته ضرورت وي د دې خبریالانو سره کومک کوو، هېڅ ستونزه نشته ورته او موږ ډېر سخت ضرورت ورته لرو.
مننه. په هلمند کې د تعلیم د بهیر په اړه به هم وروسته وغږېږو هلمندی صاحب. زبا له عطاوله افغان صاحب سره چې د هلمند ولایتي شورا پخوانی رئیس دی ډېره سره وصل شوی دی، مننه تنه کوو، سلام به ورته ووایو. افغان صاحب، ستړي مشي خبرونې ته. مخکې مې ما سره بل میلمه د تاسو د معلوماتو په خاطر تاسو تازه خبرونې سره یو ځای شوی، حافظ راشد هلمندی دی، د هلمند د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس. نو مخکې مو له ده سره په دې باندې بحث وکړ چې په هلمند کې اوږده موده جګړه شوې ده، خصوصا په وروستیو کې چې په لشکرګاه کې کومه جګړه وشوله، د لشکرګاه ښار چې یو ګڼ نفوسه ښار دی اوس دې ته ډېر زیان واړوه. څه فکر کوئ د جګړو زیانونه څومره پراخ دي په هلمند کې؟
په وروستیو جګړو کې چې د دولت او طالبانو ترمنځ کېدله، خپله مالته ومه عمره زیانونه ورسېدله چې په ټول افغانستان کې د زیانونو ساری هلمند نه لري، یعنی لومړۍ درجه زیان و هلمند ولایت ته په ټول افغانستان کې رسېدلی دي. او د دې زیانونو نقصان هم چې خلکو ته رسېدلی دي، تر اوسه پورې متاسفانه نه چا کومک ورسره کړی دی، نه نړیوالې ټولنې کومک ورسره کړی دی، او نه هم اوسني امارت اسلامي د خاصه کومک ورسره شوی دی. نو چې د ځینو کسانو نومونه به نوشته شوي چې کومه خساره ورسېدلی که یا، خو تر اوسه پورې داسې کوم ځانګړی کومک د چا سره نه دی شوی. بشری ځان هم خلکو ته پکې کوا اوسي، ځاني ځان هم خلکو ته اوسي.
مننه. خغل افغان مګه دی خپل خبریال الیاس تایی د قتل پر موضوع باندې چې د ازادي رادیو لپاره کلونه کلونه په هلمند کې کار کوو، بیخي هغه وخت هلمند خلکو په شبه باندې بدل شبه وو، په دې باندې هم له هلمندي صاحب سره وغږېدو. د دې څرګندونې هماغه پخوانی د طالبانو دریځ دی چې وایي دوی په دې برخه کې نه یوازې دا چې ښکیل نه دي، بلکې دا مسؤلیت پر پخوانی ادارې یا پخوانی حکومت باندې وراچي. تاسو په هغه وخت کې د ولایتي شورا رئیس وایي، مننه کوو تاسو موږ سره په هغه وخت کې هم هڅه وکړله چې دا قضیه وڅېړل شي په سمه توګه. څه فکر کوئ چې د الیاس دایی د قتل قضیه په هلمند کې ولې ونه څېړل شوه، او دغه خبریال چې واقعا یو یاد او خاط خبریالو ولې ووژل شو، د څه شي قرباني شو؟
شهید الیاس دایی په باب باندې دومره ویلی سم چې په واقعیت سره هغه د ولس ژبه وه، د هغه مرګ د ټولو هلمندیانو مرګ وه، او په دې غم باندې ټول هلمندیان ورشریک وه. خدای تعالی دې د الیاس دایی شهادت قبول کړي.
د الیا ستایج د شهادت په باب باندې په هغه وخت کې ما کوم چړنه وکړله، یو اندازه هغه د ژغونه مرا سره دي تر اوسه پورې، لکه څنګه چې حافظ صاحب راشد المندي دا خبره کړې ده. په واقعیت سره زما د معلوماتو پر اساس باندې د الیاس دایي مړینه په طالبانو بسې تړاو نه لري. د الیاس دایي مړینه د مواد مخدرو د قاچاقچیانو د خاص خسوي ده، چې د مواد مخدرو چې په هغه وخت کې دلته د مواد مخدرو ډیر غله سره راغونسي و، ډیر مړي په هغه وخت د مواد مخدرو په باب وسوله. نو د یو راپور جوړاوه چې د یو سوت ژغز ما سره ستو سم چې د پردی باندې راپور جوړاوه، هغه راپور تر ډیره بریده پورې د جوړ کړی و، راټول کړی و، معلومات یې راټول کړی و، چې دا معلومات د ورسته د ازادي راډیو د لارې و نشر ته سپارل. بعد بختانه باید ووایم چې زما د معلوماتو پر اساس الیاس دایی د مواد مخدرو د قاچاقچیانو د خواصو په شهادت ورسېد، چې په هغه کې غټه برخه په هغه وخت کې د هلمند ولایت مسؤول چارواکي مشرکان.
تاسو دا سی وایي چې د هلمند هغه وخت په اداره کې د مخدره موادو د قاچاق سره تړاو لرونکي چارواکي هم وو؟
بله بله، کامل نه تاییدوم، ځکه چې ما سره هغه د شخص ته چې د راپور جوړاو په دې باندې د هغه وخت د ماوین دم معلومات لري په دغه موضوعاتو باندې. ځینې موضوعات و چې د جنگ په وجدو کې به پیښېدل، ځینې کسانو به یا د مواد مخدرو شریکان و او یا د مافیا شریکان به و، هغوی به یو ترور کاوه، یو څوک به شهادت رساوه. چون د طالبانو د دولت ترمنځ د جګړې یو غټ نوم و، ودی نامه ته به سپارل.
اوس به یو پیغام واورو، دی یو اوریدونکي مهرباني.
کو او ټول اردوګو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. میرویس اخلاقی ما د هلمند ولایت نه. الیاس دایی د هلمند یو رښتینی ژاکو جنت فردوس ته ځای سي. دایی صاحب واکن هم ته ډیر هده پرې د هلمند وګړو ته، یعنی د هلمند مظلومو خلکو آواز د نړیوالو پرې رسوي. خدا دی د دایی صاحب تقریبا ډیر وخت فراسو چې زایی صاحب قاتلین نه دی پیدا سوی. د اسلامي امارات سمو دا غوښتنه ده چې زایی صاحب قاتلین باید چې په لومړي قدم کې د زایی صاحب کورنۍ ته وپیژني او بیا ټوله نړۍ ته.
مننه. د هلمند نو او ویل چې الیاس دایی دی هلمند غږ پورته کړی. یو اوریدونکی را سره دی واتس اپ نام په تماس کې دی، مهرباني وکړئ څوک او کوم ځای خبرې کوي؟ موږ ولایت په ولایت خبرونه کې دی هلمند په وضعیت حقیقو
دا دی الیاس دایی صاحب کې باندې لغزنی کې هم ډېر ښه سړی و. خدا خو دی وبه کې خدا خو دی دا قاتلی نه پیدا کېږي که نه پیدا کېږي او پیدا کېږي هیڅوک به.
مننه، سلامت اوسئ. رازو حافظ راشد هلمندي صاحب ته. هلمندی صاحب، تاسو په هلمند کې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مو په غاړه دی، څومره ممکنه ده مخکې واوریدونکي هم وویل چې مخکې ما دا پوښتنه وکړه، اوس یې واوریدونکي هم راپورته کړله چې تاسو په دې اړه باندې څېړنې وکړي؟ یوازې دغلته په هلمند کې د الیاس دایی د قتل موضوع نه ده، مخکې ځینې نور خبریالان هم وژل شوي دي. یعنی اوس خو حکومت د تاسو دی او په اصطلاح هغه مسؤول طرف د څېړنو او تحقیقاتو تاسو یې، چې دغه څېړنې مخته ولاړې شي د الیاس دایی دوسیه به په دالته په امنیتي ادارو کې پاتې تر اوسه پورې هم تر څو پورې حداقل رسنیو ته دا ډاډ حاصل شي چې د خبریالانو د قاتلینو یا د هغوی باندې د برید کوونکو په اړه باندې تحقیقات کیږي، څېړنې کیږي او عدالت ته راغل کیږي.
اجمل صاحب مشهور توسو منته چراغلی لشوغات اسلامي امارات چې پښپړ کنټ